د افغانستان حکومت وای کابل به د راتلونکو میلادي میاشتې په پیل کې له طالبان سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د څو اړخیزې غونډې کوربه وي. د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزه کمیټه به څومره اغېزمنه وي؟ دا مسله د سیاسي چارو له یو کارپوه سره څېړو. ستاسو نظر هم اخلو. د خبری ساعت موزنوریا سنوری هر کله کوم د خبری ساعت د امان امیرزی په تخنیکی همکاری مختبرم. پر یاد موضوع سربیره د غراز د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلو. ملالۍ بشیر دلته په سټډیو کې د سیمه ییز او نړیوال خبرونه راټول کړي دي. ملالۍ جان، مهم خبرونه څه دي؟
نور صاحب، د نورو مهمو خبرونو ترڅنګ بنن واورو چې د ترکیې صدر اعظم وایي دا به سمه نه وي چې په ترکیې کې د کوردانو له مخکښ ګوند سره خبرې وسي، ځکه چې د ده په وینا دې ګوند د انقرې له خوا د روسیې الوتکې ویشتلو په ګډون بې احترامه خبرې کړې وي. او همداراز په واورو چې د سوریې په لویدیځ کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یو شمېر سنی جنګیالي د حکومتي ځواکونو لخوا محاصره شوي ودانیو څخه خوندي ځایونو ته ایستل شوي.
بله، ملالۍ جان، راسره اوسئ. مخکې له دې چې د سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو وار ورسیږي، ناجیه صافی ته ور ورکوو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
ولسمشر غنی هغه وزیر د ویچ غنی افغان ځواکونه د مستقل عملیاتو اجازه نه لري. د ولسی جرګې لومړی مرستیال په ختیځ کې د 201 سیلاب قلو اردو مسولین له دایر سره په همکارۍ توران کړل او نامعلوم وسلوالو په کندهار کې یو واکسیناتور وژلې. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر هغه وزیر د ویچ غنی افغان ځواکونه د مستقل عملیاتو اجازه نه لري. ولسمشر غنی نن د دفاع وزارت د نوې ودانۍ په پرانیس غونډه کې وویل چې امنیتي ادارې هر ورځ په بیلابیلو برخو کې عملیات کوي.
اوازه اوسی چه چاته دی عملیاتو اجازه نسته. دا څنګه اجازه نسته چه لس میستی که یکی اده اقل چه هر ورز مکپینزل است زایو که عملیات کنه.
خغلی غنی وویل چې مخالفین غوښتل چې افغانستان په دو بیلابیلو جغرافي وویشي، خو هغه هدف ته ونه رسیدل. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې وړاندې په یو شمېر سیمو کې افغان ځواکونو ادعا کړې وه چې دوی له وسلوالو مخالفانو سره د عملیاتو پر مهال مستقل نه دي. د افغانستان ولسی جرګې په وزارتونو او دولتي ادارو کې د سرپرستۍ د تنظیم قانون طرحه تصویب کړه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې له دې وروسته هیڅ یو حکومتي چارواکی نشي کولی چې له دوو میاشتو ډېره موده سرپرست پاتې شي. دا قانون په داسې حال کې تصویب شو چې اوسمهال د افغانستان دفاع وزارت، د ملي امنیت عمومي ریاست، لویه څارنوالي او څو ولایتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په ختیځ کې د 201 سیلاب قلو اردو مسولین له داعش سره په همکارۍ توران کړل. خغلی قدیر نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکیلانو ته داسې اسناد وښودل چې د داعش اړوند وسلوالو ته د حکومت لخوا کارتونه ویشل شوي دي، خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دا ادعا بې اساسه وبللې. او نامعلومو وسلوالو په کندهار کې یو واکسیناتور وژلې او یو بل یې ټپي کړې. د دغه ولایت د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې پیښانن سهار د څلورمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې شوې، خو حمله کوونکي تښتېدلې. دوه میاشتې مخکې هم په همدې سیمه کې د یوناما یوه کارکوونکي تورپیکۍ په نوم په ورته حمله کې وژل شوې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
د ایران ولسمشر وایي مسلمانان باید د خپل دین څیره چې د ده په خبره د اسلامي دولت یا داعش غوندې سختریزو ډلو لخوا زیانمنه سوې ښه کړي. حسن روحاني د یکشنبې په ورځ په تهران کې یو اسلامي کنفرانس ته وویل، نن مو تر ټولو ستره وظیفه دا ده چې د نړۍ په عامو افکارو کې د اسلام تصور بهتره کړو. روحاني په عین حال کې پر اسلامي هیوادونو انتقاد وکړ چې په سوریه، عراق او یمن کې د ده په خبره د وژنو او وینې تویدنې په وړاندې چپه خوله پاته دي. ایران د سوریه د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي. دغه راز د حوثي ډلې متحد هیواد ګڼل کیږي. حوثي یاغیان د یمن پر زیاتو برخو کنټرول لري او د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ایتلاف پر وړاندې جنګیږي. د سوریه په لویدیځ کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یو شمېر سنی جنګیالي د حکومتي ځواکونو لخوا محاصره سوي ودانیو څخه خوندي ځایونو ته ایستل سوي او په بدل کې به یې سلګونو شیعه کورنۍ د یاغیانو لخوا له محاصره سوي دوو ښارونو څخه خوندي ځایونو ته وایستل سي. د لبنان پولې ته نږدې په زبادانی ښار کې اکثره سنی جنګیالي نن بیروت ته د الوتکې د تلونکي یوه بس په وسیله ایستل سوي دي. دوی به له هغه ځایه ترکیې ته ولاړ سي چې وروسته به کولای سي له هغه ځایه سوریې ته د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو ته ولاړ سي. په همدې حال کې په دوو محاصره سویو شیعه ښارونو کې شاوخوا 300 کورنۍ به له ادلب ایالت څخه د منځني د مځکې له لارې ترکیې ته ځي او له هغه ځایه به بیروت ته پرواز لري. تمه کېږي دا کورنۍ په سوریه کې بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته ولاړې سي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي دا به سمه نه وي چې په ترکیه کې د کردانو له مخکش ګوند سره خبرې وسي، ځکه چې د ده په وینا دې ګوند د انقرې لخوا د روسي الوتکې ویشتلو په ګډون بې احترامه خبرې کړې دي. داود اوغلو نن په استانبول کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې ده د کرد پلوه خلق ډیموکرات ګوند سره د دې ګوند د څرګندونو په خاطر د نوي اساسي قانون په اړه له خبرو ډډه کړې ده. داود اوغلو او د خلق ډیموکرات ګوند مشرتابه په کرد سیمو کې د پالیسۍ پر سر اختلافات سره لري، خو د مخکې د سیاسي ګوندونو پر مشرانو غږ کړی و چې د نوي اساسي قانون د تیاری په اړه دې خبرې وکړي. واکمن د عدالت او پرمختګ ګوند هیله لري چې نوی اساسي قانون به ترکیه ته یو اجرایوي ریاستي نظام ورکړي. د خلق ډیموکرات ګوند دوهم مشر صلاح الدین دمرتاس تیره اونۍ مسکو ته د خپل سفر پر مهال د انقرې لخوا له سوریې سره پر پله د روسي الوتکې ویشتل کېدل غندلی و. هغه وخت داود اوغلو د ده خبرې د خیانت په معنا وبللې. روسیه د نومبر په 24مه پر ترکیه اقتصادي بندیزونه ولګول او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یې په سختو ټکو غندلی. دا له هغه وروسته چې ترکیه د سوریه پولې ته نږدې د روسیې یوه جنګي الوتکه وویشتله. او جنوبي کوریا او جاپان یوه موافقه کړې تر څو هغه لسیزې اوږده مازله حل کړي چې د کوریایي ښځو په اړه رامنځته سوې وه. له دغو ښځو څخه د جاپان د پوځیانو لخوا د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال په زوره ناوړه جنسي استفاده کېده. د موافقې له مخې جاپان ژمنه وکړه چې له هغو کوریایي ښځو سره 1 میلیارد ین چې له 8 میلیونه او 3 لکه ډالرو سره سم دي مالي مرسته وکړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر فومیو کشیدا وایي د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر یون بیونګ سی سره تر لیدو وروسته ټوکیو د دغو ښځو سره د بد چلند لپاره د ژور مسؤلیت احساس کوي. کشیدا دا هم وویل چې د جاپان صدراعظم شینزو آبی د دې غمیزې لپاره د زړه له تله بخښنه غواړي او پښیماني څرګندوي. یون وویل جنوبي کوریا به دا ستونزه په هغه صورت کې حل وګڼي چې په نه پر شا کېدونکې توګه د آخري ځل لپاره جاپان له ژمنې سره سم بشپړه ګامونه پورته کړي. دا او د نړۍ مهم خبرونه د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات له نجیبه زمان څخه اورو.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په بدخشان کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8.1 اټکل سوې ده. په بامیان کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 12.4 ده. په ګردیز کې آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 8.4. په کابل کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 12.2. په کندهار کې آسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 15.1. په مزار شریف ښار کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 12.3 اټکل سوې ده. په هرات کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14.1 درجه اټکل سوې ده. په جلال آباد کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 21.4 درجه. او په غزنی کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8.15 اټکل سوې ده.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان حکومت وایي کابل به د راتلونکې میلادي میاشتې په پیل کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د څو اړخیزې غونډې کوربه وي.
مشخصا د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو لپاره د لازمو تدابیرو نیول او د څو هیوادونو ترمنځ یوه پریکړه وي او د هغه باندې عمل نه کول شاید ډېره سخته وي.
د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزه کمیټه به څومره اغېزمنه وي؟ دا مسله د سیاسي چارو له یو کارپوه سره څېړو. ستاسو نظر هم اخلو.
یا سولې د خبرو د بیا پیلې دوه لپاره د سیمې زونو ریوالو هڅو د تیزیدو ترڅنګ وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د جګړې ډګر هم ګرم ساتلی یو هم د هلمند سنگین ولسوالۍ جبهه د چي د ازادي راډیو خبريال به مو په یو تفصيلي راپور کې د سیمې امنیتي وضعیت خبر کړي
یو فاده دولت رئیس جمهور هم یو فاده زموږ والي یو فاده کمانډان د امنیمو یو فاده چې دا هیڅ اقدام نه کوي کله چې اقدام کړی وای زموږ صدا ولسوالۍ چانه سونی غلای
په ننګرهار کې د داعش په ګډون د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د پیل شوو عملیاتو له حاله مخبرو د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر به هڅه د کندهار د انارو په صادراتو کې د زیاتوالي خبر ورکوي
د لسو او یوولس زرو شاوخوا تنه انار تللي دي په صادراتو باندې البته هغه صادرات دي چې زموږ د اوتاک تجارت او د ګمرک سره راجستر شوي دي
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په او ډی آی یا په یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې د نړۍ په لسو لومړیو ټیمونو کې راغی دغه مقام د افغانستان لپاره څه ګټه لري په دې اړه مو د کرکټ ټیم له یو مسؤل سره خبرې کړې د افغانستان حکومت وایي د راتلونکي جنوري میاشتې په پیل کې به کابل د افغانستان پاکستان امریکا او چین په ګډون د افغان سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې به په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د شویو ژمنو مسأله تعقیب او دغه بهیر د پرمختګ لپاره پر یو جامع کړنلارې خبرې وشي د افغانستان د سولې عالي شورا هم دغه غونډې ته خوشبین دی تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې اورو
بلاخره د دې وخت راورسید چې د امریکا او چین په حضور کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو په اړه بحث وشي او داسې پریکړې پکې وشي چې ماتېدل به یې هر یو لوري ته سخت تمام شي د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې دا څلور اړخیزه غونډه د 2018 کال د جنوري په میاشت کې په کابل کې جوړیږي ښاغلی فیصل وویل دا به یوازې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې نه وي بلکې امریکا او چین به هم پکې ښکیل وي چې که یو لوری هم پرې عمل ونه کړي هرومرو به تر فشار لاندې راوستل شي
خیز غونډه پلان دی چې د راتلونکي سوي کال په پیل کې د جنوري په میاشت کې په کابل کې جوړ شي په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترڅنګ چین او امریکا هم ګډون کوي او موخه د هغو پریکړو او فعالیتونو تعقیب دی چې د آسیا د نړۍ هوادونو په کنفرانس کې شوي او مشخصا د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو لپاره د لازمو تدابیرو نیول او امر کې د څو هیوادونو ترمنځ یو پریکړه وي او دا باندې عمل نه کول شاید ډیره سخت وي
کغلی فیصل هغه ګنګوسی رات کړی چې ګواکې پاکستان به د افغان سولې د خبرو په سر د بحث لپاره ځینې شرطونه هم ولري پاکستان په داسې حال کې د افغان سولې د خبرو لپاره بحث ته چمتو کیږي چې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې لنډیوالو سره کله کژمنه وکړي چې د افغانستان د سولې لپاره به هڅه وکړي امریکا او چین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په لومړی پړاو خبرو کې هم د څارونکو رول درلود اخو د سولې علي شورا وایي چې امریکا او چین په پاکستان او افغانستان کې ډیر نفوذ لري او د دوی حضور به په یاد څلور اړخیزه غونډه کې د تنور هم لار هواره کړی چې د سولې د خبرو لپاره بحثونه ښه نتیجه ورکړي د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان به هرومرو د افغان سولې په باب له امریکا او چین سره هر ډول همکاري ته چمتو وي
د پاکستان د حکومت رول د بین المللي ټولنې په ارتباط باندې یو انفعالي رول ده کله چې بین المللي ټولنه تصمیم ونیسي زما په اخر باندې د پاکستان حکومت له و سره همکاري کوي د پاکستان د حکومت همکاري یقینا په افغانستان کې د سولې د پروسې سره ډېر زیات هم
کاغلی مجاهد په داسې حال کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د سلور اړخیزه غونډه مثبته وبلل چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف کابل ته په خپل وروستي سفر کې له افغان چارواکو سره د دې غونډې په جوړېدو موافقه وکړه افغان حکومت له کلونو راهیسې د سولې د ټینګښت لپاره هڅه کوي او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د سولې د خبرو په اړه په پاکستان فشار راولي اخو سیاسي کارپوهان وایي که څه هم پاکستان شته سیاسي او اقتصادي فشارونو ته په کتو د دې غونډې له جوړېدو سره موافقه کړې خو افغان حکومت باید یوازې له پاکستان سره د سولې په خبرو بسنه ونه کړي بلکې باید د جګړې ټولې کورنۍ او بهرنۍ خواوې په پام کې ولري د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه عبدالناصر شفیق ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل
چې ته د پاکستان سره افغان دولت د دین له لارې نه د راکړې او واسطې له لارې نه ستراتیژي ته رسیږي لکه پاکستان ته ستراتیژیک حکم باندې قایلېږي مرکزي اسیا ته د تجارت پراخ خلاص دی ولري نو دا په حقیقت کې د طالبانو د هغه غوښتنو چې ډېر ځلې طالبانو غوښتن ته د افغانستان په لویه کچه ملاتړ حاصل دی. نو دا به یو داسې معامله وي چې د خپل ملت د یو برخې په انزوا کې ساتلو او اصلا پاکستان سره معاملې او دا جګړه نه شي له منځه وړلی.
په کابل کې د سولې د خبرو په اړه دا څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د جمعې په ورځ د هند صدر اعظم نریندرا مودي پاکستان وهڅوي چې د افغان سولې لپاره هڅه وکړي. که څه هم افغان حکومت په وار وار له پاکستان سره د سولې په اړه زیات بحثونه کړي، خو لا هم د جګړې اور په افغانستان کې نه دی غلی او ګڼ شمېر افغانان یې په لمبو کې سوځي. و به کتل شي چې د امریکا او چین په حضور کې دا څلور اړخیزه غونډه څه نتیجه ورکوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و امروزه چې د افغانستان حکومت وایي کابل به د راتلونکي میلادي میاشتې په پیل کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د څو اړخیزې غونډې کوربه وي. د پاکستان تریبیون ورځپاڼې د یو پاکستاني چارواکي له قوله چې کابل ته د پاکستان د پوځ له لوی درسې سره په سفر کې ملګری و او نوم یې نه دی ښودل شوی، لیکلي چې وایي ټولو دا حقیقت درک کړی چې د سولې د خبرو لپاره یو امکان رامنځته شوی او په جګړه کې ښکیل اړخونو ته پکار ده چې د خبرو د میستر شاکینی او دغه پروسه مخته یوسي. دغه چارواکي دغه راز ویلي چې دا ټولو طالبانو ته واضح پیغام ورکوي چې د سولې لاره خپله کړي، که نه له ناوړه نتایجو سره به مخامخ شي. هغه په دې اړه چې د هغو طالبانو په وړاندې چې د سولې په خبرو کې له ګډونه ډډه کوي څه ډول ستراتیژي غوره شوي وویل، په دې اړه تر اوسه پریکړه نه ده شوې. د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزه کمیټه به څومره اغېزمنه وي؟ د سولې په خبرو کې پر پاکستان سربیره چین یو بل مهم سیمه ایز او امریکا هم په دې برخه کې یو نړیوال مهم لوبغاړی دي. آیا دا مسله به له دې سره مرسته وکړي چې د سولې نوی پیلېدونکی بهیر به د پخوانیو نیمګړو بهیرونو سره توپیر ولري؟ دا مسله د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافی سره څېړو چې همدا شپه را سره ټلیفون پلی کړی. صافی صاحب، تاسو خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېر مهرباني، زه خدمت کوم.
څه فکر کوئ چې د سیمه ایزو او نړیوالو مهمو لوبغاړو شاملول د افغانستان د سولې په بهیر کې، آیا دا به د دغه بهیر له بریالیتوب سره مرسته وکړي؟
ډېره مهرباني ستاسو د سوال نه. زه په دې مورد کې زما جواب مثبت دی، ولې چې ډېر ځله دوه هېوادونه سره ګاونډي افغانستان او پاکستان کېناستېدل، مګر تر اوسه پورې لازمه نتیجه لاسته نه ده راوستلې، بلکې وضع نور هم خرابه شوې. دا ضرور وه چې بین المللي تضمین کوونکي هم پکې وجود ولري او بل اخره د هغو په مخ کې یو موافقه صورت ونیسي چې هیڅ خوا بیا په آینده کې د هغې نه حضور کولی ونشي.
صفای صاحب، په دغه پروسه کې لکه څنګه چې مو وویل د مهمو سیمه ایزو او نړیوالو لوبغاړو ګډون ته په پام سره، ایا ستاسو په نظر د افغانستان د سولې پروسه سیمه ایز او نړیوال اړخ پیدا کوي؟
بالکل، د افغانستان موضوع د شروع نه چې جګړه هم نړیوال او سیمه ایز اړخ پیدا کړی و چې ملګرو ملتونو فیصله وکړه چې دلته یو نظام دی نړیوال چې بل حکومت به بم کې جوړ شي دلته راغی، نو دا بېرته که بیا سول هم راځي د دوی په منځ کې او په دې منطقه کې هم باید سیمه ایز توافقات موجود وي او حل سیمه ایز حل وي او نړیوال هم باید پکې په حیث زامنانو شریک اوسي تر څو رښتیا یو سوله دایمي دپاره زده ټینګه شي.
د چین او امریکا شاملول به څومره د افغانستان په ګټه وي؟ په تیره بیا د کابل هغه وروسته شکایتونو ته چې په پام سره چې تلی ویلي اسلام آباد په دې برخه کې زړه همکاري نه کوي،
دا به دومره په ګټه وي چې یوازې افغانستان او پاکستان سره فیصله نه کوي چې بیا هر یو یو په بل بیا تورونه ولګوي چې څوک مني که نه مني، بلکې چین په حیث یو ډېر قوي ګاونډی او دوست د پاکستان او امریکا هم په حیث د پخواني دوست او ملګری د پاکستان، دا دواړه که په دې مذاکراتو کې حاضر اوسي په افغانستان کې هم دی اوس د اقتصادي لحاظ او سیاسي لحاظ او نظامي لحاظ دا دواړه قوتونه شامل دي، نو که دوی پکې شامل اوسي دا به ډېره پخه فیصله وي او ګټه به د دواړو خواوو ته هم افغانستان هم پاکستان هم د سیمې په منځ په حالاتو باندې ولري.
صفای صاحب د سولې د خبرو د بیا پیلېدو خبره په داسې حال کې ګرمه شوې چې طالبانو په دې وروستیو کې په ټول افغانستان کې حملو ته زور ورکړی. طالبانو د فعالیتونو زیاتوالي ته په پام سره ځینې د چارو کارپوهان چې آیا تاسو مور سره هم نظر یاست کنه داسې فکر کوي چې طالبان غواړي په دې کار سره د سولې په احتمالي خبرو کې ډېر امتیازات ترلاسه کړي. تاسو هم همداسې فکر کوئ؟
دیکھیے شک نشتہ دیتے ہر جگہ مار یا گروپوں قوتوں یا دولتوں چپلوں کے جنگی کی سیاسی اہداف درشا جدید جگڑوں موجود ہوئی نکل سے جگڑے تو زور وار کبھی ہارا ہوا مزدور داوی چھ کسول تجو اور مذاکرات و پمیز کی نو نظر زباید موقف دے قوی توب نہ ہو حاکم نہ ہو قوت نہ خبرو تکینم چھ پغت چھ انتیازات جات واقلم ہیچ شک نشتا چھ دوی دا طول فعالیتو نا جامجے دے پارا دی چھ زیادت انتیازات پا خبرو کتر لا سکی.
صفای صاحب یوه وروستۍ پوښتنه، هغه دا ده چې مخکنیو دا ډول رسمي او غیر رسمي خبرو ته په پام سره په دغو خبرو کې چې حیاتونه برخه اخلي هغه باید څومره صلاحیت ولري؟ د افغانستان د سولې عالي شورا خو اکثرا وایي چې مونږ خبر نه یو، کله کله وایي چې مونږ له دې خبرو خبر نه وو، مونږ په دې غونډه کې نه وو. البته د سولې خبرې هم چې کله شوي مونږ ترې پوښتنه کړې. آیا فکر کوئ چې یو باصلاحیته حیات باید په دې خبرو کې ګډون ولري؟
فکر کروں چھ دادی چھ خبر کی جی دے پاکستان سارا دے دعا قوی ہیوادو یا منطقہ کے چین او دے امریکی پہ حضور کے دا بہدا سے باصلاحیت او قوی حیات او کمیشن وی چھ دے دولت دخوا منل سوائے او نوائے تعین کی جی او دے بد حکومتوں سرا فامغ لبل خبری کوی اشورا چوا فعالیت بیل ہو او وہ ترو سپورے پجے ندی توانی دلی کی دولتوں نے سرا کہ نوی ہاتا دیگر بیر پہ ہائی خام ہوئی سرا کمی فیصلے تا ترو سپورے نو رسی دلی دا پل کل دی دولتوں ترمائی فیصلہ دا او دی دوی دی قوی او باصلاحیت نمائندگانو ترمائی او باید نتیجہ مبار کی.
بله، ډیر زیاته مننه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي او استاد مدیر صافی. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د پر پاکستان سربیره د بل سیمه ییز مهم لوبغاړي چین او نړیواله سطح د امریکا ګډون د افغانستان د سولې په پروسه کې به د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره ماسر وي؟ که په دې اړه نظر لري کوئ سی موږ سره شریک کړئ. د ازادي راډیو له لارې البته له یوې لنډې دمې وروسته کولی شئ چې موږ ته په داخلي شمیرو 00022255 او دغه راز نړیوالې شمیرې 00422212601 ټلیفون وکړي او خپل نظر د ازادي راډیو لاره لږ.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ازادي راډیو خبری ساعت په اونۍ کې درې ورځې دوشنبه، سشنبه او چارشنبه په همدې وخت اوریدل شي. ازادي راډیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 صفو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام پسل 0.15 په اوریدل شي. په داسې حال کې چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو مسأله توده شوې، له بلې خوا د جګړو او ناامنیو هم په ټول افغانستان کې زور اخیستی دی. په دې اړه وروسته د کابل د ننني ځان وژونکي حملې او دغه ورځ په هلمند کې هم د وروستیو عملیاتو له حاله مو خبره و. خو اوس یو اورېدونکی لرو، بلې مهرباني وکړئ ځان را وپېژنئ.
بل سلام نو احترامات تاسو محترم اوریدونکو ته مرام علیکم. عبدالمنان دقیق د کابل قرباغ له سوالینه. اول خود ما نظر دغه وو مثال دغه پروستان خو دې اسلام نه استفاده کوي او بیا ته ګورې دي مثال انسانانو قرب پوستار ګلمي دولت دي له سبب دې لاره نه استفاده کوي
دقیق صاحب. مسله د مونږ د بحث یا ستاسو د نظر څرګندولو دا وه چې آیا پر پاکستان سربیره د چین او امریکا ګډون د سولې په پروسه کې، د افغانستان د سولې په پروسه کې، آیا دغه پروسه به بریالۍ کړي؟
بله، او خوانمان دغه نظر و دوم کنده باره که در خبر نظر یه لخود
دیر منه نجونده و سکور مودان. او بله اوریدون که هم را اخلو، بله مربانی و که زن را و پیشنی او لنگ خپل نظر ورکی په یاد موضوع.
بلی نوری صاحب تا سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو
ته وعلیکم السلام
سلامونه وړاندې کوم پښتون یم نوری صاحب ما په دې باره کې دا بار بار اعلانونه د افغانستان او ملت تصویر دي چې سوله راځي او سوله کېږي دا به وکتل شي چې زموږ حکومت څومره کوي دی او دا به وکتل شي چې آیا پاکستان څومره صداقت لري په دې باره کې او دا به وکتل شي چې د نړیوال خارجي قوتونه لکه امریکا او چین څومره پر پاکستان باندې فشار راوړای شي که چېرې واقعي فشار د جامع جانې د خوا او د دوو قوتو د خوا اقلي مملکتو د خوا واقعا پر پاکستان باندې واقعي فشار راوړای شي او خامخا به دا سوله نتیجه ورکوي خو خدای دې وکړي چې تر کاشې لاندې بیا یو بل نیم کاسته نه وي لکه مخکې چې دا د سولې پروسه شروع شوه او د مشر ملا صاحب مړی را سربېره سو د دوه نیم کلن مړی خدای دې وکړي چې
مالی مننه پښتون صاحب لتا سو مننه چې مختمو ټلیفونونه وکړه د غراز د افغان بسمت سواتل شمیرې لاره هم ډیر اوریدونکو پیغامونه راستولي پر همدې موضوع نظر سرګند کړی دی. عبدالوسیح المنوال له هلمند لیکلي چې د امریکا او چین ګډون د سولې په پروسه کې کوم مرسته نشي کولای ځکه چې امریکا او چین نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. دغه راز یو بل اوریدونکو لیکلي چې د سولې خوبونه به مو هیڅ کله هم رښتیا نشي. نومې نه دی لیکلی له تاسو نه مننه چې موږ ته مو پر دې یاد موضوع پیغامونه راوستل او دغه راز مو ټلیفونونه وکړل او په دې اړه مو نظر څرګند کړ. خو لکه څنګه چې مخکې وویل په داسې حال کې چې د سولې د خبرو موضوع ګرمه شوې دغه راز د کابل په ګډون د افغانستان یو شمېر ولایتونو په وروستیو کې د ناامنۍ او د زیاتېدو شاهدان دي. کابل نن بیا د یوې ځانوژونکې حملې شاهد و. افغان چارواکو په دې حمله کې د مرګ ژوبلو په اړه ضد نقیض څرګندونې کړې دي. البته د ارقامو په اړه په دې اړه د یوسف خانزادران راپور ته غوږ شئ.
په کابل کې د نن ورځې انتحاري حملې او د پیښې په سیمه کې د اطفایو او امبولانسونو غږونو یو ځل بیا د ښار د اوسیدونکو ژوند نارامه او د امنیتي چارواکو په خبره زیان یې هم تر ډیره ملکیانو ته وړوه. دغه انتحاري حمله چې سهار د 2 بجو په شاوخوا کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په ختیځه څنډه کې وشوه مرګ ژوبله هم لري، خو د مرګ ژوبلې ارقام بېلابېل ښودل کېږي. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمي د پیښې په سیمه کې ویل چې دا موټر بم انتحاري حمله وه چې له امله یو کس وژل شوی او د ښځو په شمول دیارلس عام وګړي ټپیان شوي دي.
دغه عام سړک ده او د خلکو کورونه دي. تاسو وینئ چې دلته نه کوم نظامي تاسیسات شته چې دوی په نظامي کسانو انتحار کړی وي. دا موټر انتحار کوونکی وو او ډک له انفجاري مواد وو، انتحار یې کړی. په نتیجه کې د موږ دیارلس نفره د دغه ځای اوسیدونکي یا دغه د لارې ابیرین ټپیان شوي دي او یو نفر شهید لرو چې دا ټول عام وګړي دي.
د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د پولیسو قومندان حق نواز حقیار ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې درې ترکی وګړي هم ټپیان شوي دي. د چاودنې یوې خواته د نظامی هوایي میدان احاطه او بلې خواته جومات او دوکانونه دي چې د عیني شاهدانو په وینا تر ټولو ډیر تلفات په جومات کې په درس لګیا ماشومانو ته اوښتي دي. نجیب الله د سیمې اوسیدونکی هماغه مهال د سودا اخیستلو لپاره له کوره راوتلی و. هغه د خپلو سترګو لیدلی حال ازادي راډیو ته داسې بیان کړ.
دغه موټر کې ګور راکم مرسیډیز سره روان دي کې خارجات بنا سول یو د پولیس موټر په ته شو کې ودا په انفجار وشو. هغه مخ مخ مسجد او مسجد نشي مشمول نه وتل او هغه خارجانو زخمي نه خدش تاغه مخ مخ تل پروشو هغه یادونه پکې شي چې
خالد بیا د مدرسې زده کوونکې دا چې د ټپونو لامل اوس پرختون کې بستر ده.
د مدرسې د یو کې یک انفجار رغتات کې دا نه رخصتې مې شه دی چې دا نه فهم ته قران شریف ما دست ما بود دیدم که دست ما وګر بود طرف شفاخانه وردی ماره.
د روغتیا ته برخې چارواکي بیا د امنیه قومندانۍ د معلوماتو په خلاف د ډیرو کسانو د ټپې کېدو خبره کوي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز چې له ټپیانو یې لیدنه کوله ازادي راډیو ته وویل چې له دې حملې یو درش ټپیان په روغتونونو کې بستر شوي او یو کس هم وژل شوی دی.
13 مریض د شفاخانې وزیر اکبر خان
دیارلس ناروغانو د وزیر محمد اکبر خان روغتون ته مراجعه کړې ده او 13 ټپي ماشومان د ماشومانو په اندرا ګاندي روغتون کې بسترې دي او الحمدلله د ډیرو مراجعه کوونکو وضعیت ښه دی.
د دغه حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په
غاړ اخیستی دی. د دغې ډلې یوه ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په رالیږلي پیغام کې ویلي چې د چاودنې له امله یې لس بهرني او درې افغان عسکر وژلي دي، خو افغان چارواکي دا ادعا ردوي. دغې حملې په داسې حال کې په کابل کې لسګونه کورنۍ د غم ټغر ته کینولي چې له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې د ژمي پر مهال به د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه کم شي. د کابل ښار اوسیدونکي لکه د تل په څیر له امنیتي ځواکونو غواړي چې د ښار د امنیت ټینګښت ته جدي پام او د ورته حملو مخنیوي لپاره خپلې هڅې ډېرې کړي.
په کابل کې د ننني انتحاري حملې په اړه مو واورېدل. د هلمند د سنګین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې جګړو د دوی ژوند ډېر تریخ کړی دی.
بی وفا دا دولت دی، رئیس جمهور مو بی وفا دی، زموږ والی بی وفا دی، کومندان د امنیې مو بی وفا دی، چې دا هېڅ اقدام نه کوي. که ده چېرې اقدام کړی وای زموږ ته دا ولسوالي چا نه سو نیولی.
د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال سنګین ته تللی او هلته یې د خلکو او د غرض د دې ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غرض لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدلی شئ. د ناامنیو په ترڅ کې د غرض په ننګرهار کې د داعش او د غرض دولت د نورو وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو له حاله مو خبرو. د افغانستان د ولسي جرګې لومړي مرستیال د 200 لومړي سیلاب قول اردو چارواکي تورن کړي دي چې په سیمه کې له داعش وسلوالو سره همکاري کوي. نوموړی تورن دی چې د توفادارو ملیشو د داعشیانو څلورو مړو څخه سرونه پرې کړي دي. په دې اړه زو خپل خبریال به مو له سیمې له وروستي حاله خبر کړي. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوو. او مخکې له دې چې سپورتي خبرونو ته وار ورسیږي، دغه راز یو ځل بیا یادونه کوو چې د افغانستان حکومت وایي چې کابل به د راتلونکې میلادي میاشتې په پیل کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. دغه راز د کندهار د سوداګرۍ خونې له مشر سره مو هم مرکه کړې ده. دی وایي چې له کندهاره بهر ته د انارو صادراتو کې زیاتوالی راغلی دی، خو اوس بیا هم ملالۍ بشیر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرخطونه واوروي.
افغان ولسمشر هغه اوازې ردوي چې ګونې افغان ځواکونه د مستقلو عملیاتو اجازه نه لري. د افغانستان ولسی جرګې په وزارتونو او دولتي ادارو کې د سرپرستۍ د تنظیم قانون طرحه تصویب کړه. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په ختیځ کې د 2201 سیلاب قول اردو مسؤلین له داعش سره په همکارۍ تورنوي. نامعلومه وسلوالو په کندهار کې یوه واکسیناتور وژلې او یوه بله یې ټپي کړې ده. د ایران ولسمشر وایي مسلمانان باید د خپل دین څیره چې د ده په وینا د اسلامي دولت یا داعش غوندې د سختدریځو ډالو لخوا زیانمنه سوې شکړي. د سوریې په لویدیځ کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یو شمېر سني جنګیالي د حکومتي ځواکونو لخوا محاصره سوي او ودانیو څخه خوندي ځایونو ته ایستل سوي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي دا به سمه نه وي چې په ترکیه کې د کردانو له مخکښ ګوند سره خبرې وسي.
او سم پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د مالدیف ټیم پر وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن آزادي راډیو ته ویل چې د افغان لوبغاړو د فوټبال سیالۍ د مالدیف سره د افغانستان پر وخت 5:30 بجې پیلېږي. روفی زیاته کړه چې د افغانستان د فوټبال ټیم د جنوبي آسیا په سیالۍ کې د بنګله دېش او بوتان سره په بي ګروپ کې وو چې د افغانستان د فوټبال ټیم نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړه. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په 2013 میلادي کال کې د هند فوټبال ټیم ته په ماتې سره اتل ولی خپل کړه. د کرکټ سیالۍ په لړ کې به سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوي ټیم پر وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ ملي ټیم په 15 ورځنیو او 20 اوریزو نړیوالو سیالیو کې د زیمبابوي د کرکټ ټیم پر وړاندې لوبه کوي. هوتک زیاته کړه چې په نړیوالې یو ورځنۍ سیالۍ کې د افغانستان د کرکټ ټیم وتوانېد زیمبابوي ته د 9 منډو په توپیر سره ماتې ورکړي. په دغه سیالۍ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د بریا په صورت کې 1,500 امریکایي ډالر امتیاز ورکول کیږي. او د ګلوب ساکر د جایزې ګټونکي په دوبۍ کې اعلان شول. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې د ټیم د غوره لوبغاړو جایزو د اخیستلو لپاره کریستیان رونالدو او لیونل میسي کاندید وو. د ارجنټاین او د اسپانیا د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ لوبغاړي لیونل میسي په 2015 کال کې د جایزه ترلاسه کړه. دغه راز د غوره روزونکي جایزه د بلجیم ټیم روزونکي واخیسته. ساکر ګلوب هغه غوره جایزه ده چې هر کال د غوره لوبغاړو او روزونکو ته ورکول کیږي.
سپورتي خبرونه مو واوریدل دا او ځینې نور د افغانستان او سیمې خبرونه د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته که غواړئ ویل ولې پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې په ننګرهار کې د دولت وسلوالو مخالفانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو له حاله مخبرو. دغه راز اورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر د 200 لومړي سیلاب قلور د چارواکي تورنوي چې په سیمه کې له داعش وسلوالو سره همکاري کوي. دغه راز د هلمند سنګین ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه یو تفصیلي راپور ورته خپرو. د کندهار د سوداګرۍ خونې له مشر سره مو هم خبرې کړې دي. خو اوس زو ننګرهار ته له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری را سره د ټلیفون په لیکه دی. سیمه په وروستیو کې د داعش په ګډون د وسلوالو مخالفانو خوا د مخ په زیاتېدونکو ناامنیو شاهده وه. په تېره بیا د ننګرهار اچین ولسوالۍ چې ویل کېږي پکې داعش ډېر فعال دی. شینواری صاحب راته ووایه چې دولت څه ډول عملیات کړي دي.
مننه. دغه هوایي بریدونه له تېرو شپو راهیسې د ننګرهار په اچین او چپلهار ولسوالیو کې په مختلفو سیمو باندې دا پیل شو چې نن تر سهار ناوخته پورې دوام درلود. ولایتنا تولا خو جنا وایي چې په دغو بریدونو کې په ټوله کې 8 تنه د داعش غړي وژل شوي دي او 4 تنه نور زخمیان شوي دي. او همدارنګه د هغې وسلې چې په هغه کې د چکا او راکټ د لمانځه وړل شوي دي.
شنوار صاحب بریدونه چا کړی هوایي بریدونه؟
د دې د معلوماتو مخې په دغه بریدونه کې مرکزي وګړو ته امر جوړه نه ده اوښتي. او دا لومړی ځل ده چې افغان ځواکونه د افغان هوایي ځواکونو لخوا نه په پراخه ډول باندې دغه داعش وسلوالو باندې هوایي بریدونه ترسره کوي. له دې وړاندې به مخکې بې بریدونه چې هغه بهرنیو ځواکونو پورې تړلې وي هغوی بمباري کولې. ولې دا لومړی ځل ده چې دا د داخلي یعنی افغان ځواکونو لخوا نه دغه بریدونه ترسره کیږي.
په سیمه کې وضعیت د اچین او چپلهار وضعیت څه ډول دی؟ خلک آیا اوس هم هلته اوسي؟ اچین خو له څو میاشتو راهیسې د جګړې په ډګر بدل شوی. په تېره بیا داعش پکې ډېر فعال دی. د ملکي وګړو وضعیت څنګه دی؟
په هغه سیمو کې چې د داعش وسلواله ډله فعاله ده هلته د بوټو په شمار یو نیم کور که پاتې وي هغه د نور په مجموع کې په ټوله کې دوی نوي کلیسونه هغه راکده شوي دي. د جلال آباد ښار او نورو امن سیمو ته راکده شوي چې دا د تېرو د 4 میاشتو راهیسې دغه خلک راکده شوي دي. او په هغه سیمو کې چې وسلوال فعاله دي هغلته څوک نه اوسېږي. نو د ولایتي ادارې د معلومات له مخې چې ملکي تلفات نه سودي دغه کامیابه بریدونه ترسره کړي یوازینۍ وجه همدغه وه چې په سیمه کې ملکي خلک وو. همدارنګه ولسوالۍ څخه هم دغه د تېرې میاشتې په اوږدو کې په سلګونو کورنۍ هغه د ښار او نورو سیمو ته راکته شولې چې کله داعش وسلوالو دلته د ولسوالۍ ته راځي نو خلک خپل سر کله کور کې ځي او خاطر راکده کېږي.
شنواره صاحب یو بل موضوع په سیمه کې د داعش په ضد په تېره بیا یو شمېر سیمه ییزو خلکو وسلو ته لاس کړی دی. که څه هم د ولسي جرګې مرستیال حاجي ظاهر قدیر وایي چې دا ولسي پاڅون دی خو له بلې خوا ویل کېږي چې نوموړی تورن دی چې خپلو وسلوالو ته یې وسلې ورکړي او د داعش پر ضد راپاڅېدلی دي.
پرونیم په یوې خبري غونډه کې وویل چې دوی له داعش د دوی پاسورن کوونکي له داعش سره په جګړه کې ښکېل ول نه د داعش څلور مړي ترلاسه کړي دي. آیا خلک د دغو ملیشو یا دغو وسلوالو ته په څه سترګه ګوري؟ آیا هیله لري چې دوی به وکولی شي چې داعش ته په سیمه کې ماته ورکړي؟ د حکومت تر څنګ د امنیتي ځواکونو تر څنګ د دوی درېدل څومره مؤثر دي؟
داعش په خلاف باندې د حکومت یا امنیتي ځواکونو لپاره مخکې هم عملیات پیل شوي وو، خو خلک ناامید په دې شو چې کله دغه عملیات پیلېدل امنیتي ځواکونو ژمنه کړې وه، ولس یې ډاډ ورکړی وو چې د دوی دغه عملیات به تر هغه پورې دوام کوي تر څو تر خوګانې ولسوالیو پورې دغه سیمې له وسلوالو نه پاتې کړي. او د ننګرهار والي سر انسان کندزي هم په کنفرانس کې دغه خبر رسنیو سره شریکه کړې وه چې دغه ولسوالۍ چې داعش له کومې سیمې دي دا به د وسلوالو پاتې کړي او خلک چې دغه عملیات پیل شول د سیمې ولسوالۍ سډل بازار مخکې ولاړل، هماغه څه زیات بیا ولیدل داسې کېږي چې له ناشې څخه زیات وخت وشو چې ولسوالۍ عمل ته ولاړه مخکې پیدا نه کاوه. همدغه وو چې ولسوالۍ هغه اعتماد ختم شلو موږ سره په مراکو کښې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه مخکې ولاړ شي. کله چې د عادي ارتدیل کسان لارښوونه باندې دغه سیمې ته لاړل، پاڅون یې وکړه په چیراګان سیمه کښې نازیانو کښې او د عادي ولسوالۍ په دیسره سیمه کښې چې د اوومه ورځ د دوی او د هغې تر منځ جګړه هم وشوه. مخکې د دوی تر منځ دغه سیمې خطه نه وه شوې، په دې وروستیو دوه درې ورځو کښې د هغې سره د دوی دغه جګړه وشوه. ولس وایي که هغه که د عادي ظاهر کسان وي او که د حکومت کسان وي، دوی وایي چې بیا زمونږ سیمه امن کړي او د سیمې ځکه اوس خلک په کنډوالو کښې اوسېږي او په دپلونو کښې په ښار کښې پاتې دي.
بله شما موچن ورل، تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریال لول جلال آباد چې په اچین او د ننګرهار په اچین او چپلهار ولسوالیو کې د داعش پر ضد د هوایي بریدونو له حاله خبرولو. لکه څنګه چې مو واورېدل، چارواکي وایي چې په دې بریدونو کې د داعش اته شپېته وسلوال غړي وژل شوي دي. بیا هم په سیمه کې تم کېږو. د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر د 200 لومړي سیلاب قول اردو چارواکي تورن کړل چې په سیمه کې له داعش وسلوالو سره همکاري کوي. قدیر نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د یو شمېر اسناد هم وکیلانو ته وښودل، خو د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویاند د ظاهر قدیر دغه څرګندونې په کلکه رد کړې دي. تفصیل له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
که څه هم تر اوسه د ولسي جرګې د لومړي مرستیال د هغو تورونه سپیناوی نه دی شوی چې د ملي امنیت شورا او یو شمېر نور چارواکي د داعش په ملاتړ تورن کړي وو، خو ظاهر قدیر دا ځل په ختیځ کې 201 سیلاب قولي اردو هم د داعش همکاره وبلله. ظاهر قدیر د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل کله چې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ جګړه ونښلي نو تیاری یوازې طالبان په نښه کوي نه داعش. ښاغلي قدیر د ولسي جرګې غړیو ته داسې اسناد وښودل چې په ننګرهار کې میشت 201 سیلاب قولي اردو منصوبین پکې له داعش سره په همکاري تورن شوي وو.
د منګلباغ اړوند تحریک لشکر اسلام چې پخوا د افغانستان د دولت لخوا ورته د جواز ځانګړي کارتون توضیح شوي وو، په دې وروستیو کې نږدې 90% کې د نازیانو او اچین په ولسوالیو کې د داعش په تروریستي ډلو کې تنظیم شوي. څو تنه یې د اچین ولسوالۍ اړوند د عبدالخیلو سیمه کې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي. په جیبونو کې داسې کارتونه موجود وو چې د افغانستان د دولت لخوا ورته توضیح شوي
وو. ظاهر قدیر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش حضور خلک اندېښمن کړي او دا مهال هم امنیتي ځواکونه او پاڅون کوونکي له دغو ځواکونو سره په مبارزه بوخت دي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت د ملاتړ قومندانۍ ویلي وو چې ممکن په ننګرهار کې داعش ډله پیاوړی مرکز جوړ او د عراق او سوریې له داعشیانو سره اړیکې ټینګې کړي. له دې سره سم داسې راپورونه هم خپاره شول چې د ظاهر قدیر په مشرۍ ولسي پاڅون کوونکو د یک شنبې په ورځ له 5 داعش وسلوالو څخه سرونه غوڅ کړي وو او د هغوی سرونه یې په لویه لاره نندارې ته ایښي وو. له دې وړاندې ظاهر قدیر د افغانستان د ملي امنیت شورا او یو شمېر نور چارواکي هم تورن کړي وو چې له داعش
داعش وسلوالو سره مرستي کوي خو افغان حکومت هغه محل دا تورونه رد کړل او د دغو اداو سپیناوي ته یو پلاوی وټاکه چې د پلاوی تر اوسه د خپلو څېړنو نتیجه له ولس سره نه ده شریکه کړې. د افغانستان دفاع وزارت د ولسي جرګې د لومړي مرستیال زهر قدیر نوې څرګندونې بې اساسه بولي چې د 201 سیلاب قلي اردو مسؤلین یې له داعش سره په همکارۍ تورن کړي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل
په وزارت دفاع کې دغه سی او مورید نه د سی او په قلوردی د صدې یکه هم هیڅ دغه سی او خبره تر اوسه رامنځته شوې نه ده. دا سی یو موضوع سی گویا کوم ترای د داعش سره همکاري او د دولت پورې ارتباط ولري د مونږ له خوا نه هیڅ دغه سی او خبره رامنځته شوې نه ده او مونږ نه تایید کوو او نه هم دا سی او موضوع رامنځته شوې ده.
د راپورونو له مخې د شتله د ننګرهار په نازیانو اچین حصارک بټی کوټ شینوارو غنیخیلو او هسکه مینه ولسوالۍ کې فعالیت لري چې له افغان حکومت سربیره له وسلوالو طالبانو سره هم په جګړه بوخت دي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تازه افغان ځواکونو د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پټنځایونه بمبار کړي دي چې د داعش 15 وسلوالې پکې وژلې دي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له آزادي راډیو نه.
د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې مو د ناامنیو او جګړو په اړه واورېدل. اوس هم زو جنوب ته د هلمند ولایت چې له څه مودې راهیسې د سختو جګړو ډګر دی. د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ د وسلوالو د جګړو له کبله د تشدد په کور اوښتې ده. په دې جګړو کې د لسګونو وسلوالو طالبانو تر څنګ سلګونو افغان سرتېرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی. په سنګین کې د ملي اردو پر یوې لوا سربېره چارواکي وایي چې سیمې ته سلګونه تازه دمې سرتېري رسېدلې دي. ویل کېږي اوس هم د سنګین له بازار څخه یو شمېر وسلوال د ولسوالۍ پر ودانۍ ډزې کوي او بریدونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ دا ولسوالۍ تر لنډ سقوط وروسته بیرته د حکومتي ځواکونو لاسته ورغله او تر سلو ډېر وسلوال د افغان او بهرنیو ځواکونو په مځکنۍ او هوایي بریدونو کې ووژل شول. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي سنګین ولسوالۍ ته سفر کړی او په خپل راپور کې د سیمې د امنیتي وضعیت تصویر کړی دی.
د دریش د دورای څخه تر سنګین پورې دغه غځېدلې 30 کیلومتره لار په دې سیمه کې د موجود وحشت ښوونه کوي. هر ځای د منچ او دینې سیمې دی په خالی امنیتي پوستو کې د افغان ځواکونو سوځېدلي موټرونه او ترلس ډېرې د عامه نظم د پولیسو پوستې د وسلوالو د سختو بریدونو له امله سوځېدلي تر سترګو کېږي. د افغان ځواکونو یو ستر کاروان یې له په دوو ورځو کې په دې لاره په سنګین کې د ملي اردو دوهمې لوا ته چې د فتح محمد پر پیچ موقعیت لري ورسېدی. دا کاروان څو ځله د وسلوالو په سپکو او سختو کمینونو کې ولوېدی خو وسایلو او سرتیرو ته پکې زیان نه دی رسېدلی. سنګین تر بازار یا د ولسوالۍ تر ودانۍ پورې تلل د پولیسرات په څیر خوب او خیال معلومیږي. پر دې لار به هیڅ ډول ملکي موټر کاس یا بل شی نه تر سترګو کیږي. موږ سنګین ته څیرمه د امان الله پر لوړه تر ساعتونو انتظار وروسته د یو کس سره مخامخ شو. دی نوم نه شي خو د سنګین بازار ته په نږدې سومو کې د تیرو دوو اونیو تیرې سوي جګړې موجود وحشت یې د رنگ او انداز څخه را معلومیږي.
مالونه پکې بند پاتې دي. بعض ځایونه ورم لګېدلی دی او ورم سوی دی. خلکو مالونه سوي دوکانونه سوي. خلکو داسې وایي چې ولسوالۍ څنګه وتلی خو د راډیو د لارې موږ ته معلومات کوي نور معلومات نه راځي.
سنګین د کجکي باغران موساکلا او ګرشک ولسوالیو په منځ کې د کندهار غورک ولسوالۍ او د هیواد په شمال کې د غور او بادغیس ولایتونو سره نږدې پولې لري. د سنګین ولسوالۍ قومي مشران وایي وسلوالو په تیرو لسو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې جګړه توده ساتلې ده. په تیرو دوو کلونو کې د دې ولسوالۍ په سرمنکلا سیمه کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ شې تودې جګړې وسوې چې د دواړو غاړو په شمول ملکي کسانو ته هم درنه مرګ ژوبله واړوله. قومي مشر شمس الله سرائي وي د وسنوي جنگونو لامل ډیر ملکی کسان وجل سوي دي. سرائي د سنگین د بازار په شاوخوا کې د جنگونو لامل درمنځ سوي واشت پړه خبرې کوي. د ملکی کسانو د مهاجرت او مرګ ژوبل شمیرې ځکه دقیقې نه دي چې نامنی ده او څوک د سنګین څخه تر لشکرګاه او ګرشک ولسوالۍ پورې تګ راتګ نسي کولی. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي عملیات دوام لري. دی وایي که څه هم وسلوال د ځینو ترکشونو څخه په استفادې پر افغان ځواکونو ډزې کوي خو جنګي حالت بدل سوی او وسلوال د بازار څخه ایستل سوي دي. د محلي پولیسو یو قمندان چې ټپي تر لشکرګاه راغلی او چپه لاس یې په اوږه پورې تړلی وایي که مرکزي حکومت او سیمه ییزو مسؤلینو پر وخت مرسته کړې وای د سنګین حالت دې حد ته نه رسېدی. دوی هم نوم نشي خو په ډېر ځورېدلي اندازې د خپلو ملګرو او د جنګ د ورځو کیسه وکړه.
زموږ خلک د سنګین د ولسوالۍ پرسونل زړور خلک دي، غښتلي خلک دي، قهرمانان خلک دي. بې وفا دا دولت دی، رئیس جمهور هم بې وفا دی، راسان دی بې وفا دی، زموږ والی بې وفا دی، قومندان د امنیم بې وفا دی، چې دا هېڅ اقدام نه کوي. که ده چېرې اقدام کړی وای زموږ ته دا ولسوالي چا نه سو نیولی. زه د درو کالو په مقابل کې زه جنګېدلی یم، دا زما ولس دا پر ما راټول دی، ما پیژني. د درو کالو په مقابل کې زما په خدای قسم که ماته چا یا کومک راکړي یا ماته چا تبدیلي راکړي تر نن سنه ده پرې نن زه په داسې حالاتو کې یم.
که څه هم چارواکي په رسمي ډول دا خبره نه تاییدوي خو ویل کېږي د سنګین د پولیسو 270 نفره تشکیل خالي دی، یا څوک نه ځي او یا هلته د مځکې او هوا د لارې تګ ګران کار دی. د سنګین په زرګونو کورنۍ عاجلو مرستو ته اړتیا لري. خو د مهاجرینو ریاست وایي دوی یوازې تر 201 څه ډېرې هغه کورنۍ سروې کړي او مرسته ورسوي چې تر ګرشک ولسوالۍ پورې راغلي دي. د سنګین پات هغه کورنۍ چې اوس په دې یخو او باراني ورځو کې نامنویو په غېږ کې نیولي دي تر صبر او زغم دې خواته بله چاره نه لري. محمد الیاس صاحب، د ازادۍ رادیو، هلمند.
د ازادۍ رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر وایي له کندهار د 10 میلیون ډالرو په ارزښت انار بهر ته صادر شوي دي. حاجي نصر الله زهیر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د انارو د حاصلاتو له پیلې دو بیا تر اوسه 10 زره ټنه انار په راجستر او 1.5 زره ټنه انار هم په غیر رسمي توګه یا په غیر راجستر توګه بهر ته صادر شوي دي. زموږ همکار صادق رښتینی له ښاغلي زهیر سره په دې اړه مرکه کړې ده. هغه په پیل کې وویل
د انارو سیزن در پروش کال په اندازه باندې ډېر صحیح راغلی وو. لاخم په آخره کې تاسو په جریان کې یاست چې کال ګرم وو، انار ژر نه سوه پاخه، نو بارانونه پر وسوه. په آخر کې د ازمر صادرات تاوانیان شوله. نو په دې خاطر باندې انشاءالله بیا هم تقریبا د 10 او 11 زرو شاوخوا تنه انار تللي دي په صادراتو باندې. البته هغه صادرات چې زموږ د اوتاک تجارت او د ګمرک سره راجستر شوي دي، خو غیر راجستر در 10 زرو او 15 زرو ټنو باندې نور هم غیر راجستر تللي دي. ځکه چې زموږ دوه ولسوالۍ د ښار د باندې دي، چې یوه د مارو د ارغسان ولسوالۍ ده او نیمه د ډنډ ولسوالۍ ده. نو په دې لحاظ باندې دا انار اکثره غیر راجستر تللي دي چې هغه زموږ ته ګمرک وي او تاک تجارت ته نجر راغلي. نو په دغه اندازه باندې انار تللي دي. د پروش کال په پرتله زموږ د فیصدي کچه د پروش کال په پرتله د 10 او 15 په شاوخوا کې اضافه شوي دي چې سږ حاصلات ښه وه. خو دغه یو اخري دغه چې پیښ شو چې باران پر وسو، ډیر انار موږ زایاس ولای چې هغه په خپل انار په باران ووي نو درد پیدا کی بیا ترانزیت کېدلای نسی په ترانزیت کې نسی تلای.
دغه انار کومو هیوادونو ته صادر شوی؟
دغه انار پاکستان ته، هندوستان ته، دوبی ته او جرمنی ته، مالیزیا ته هم په لږ اندازه باندې تللی دي او جاپان ته هم په لږ اندازه ولاړل. خو بدبختانه دغه انار باران کنه وای پرسوی نو شاید زموږ انار دغه نو ملکو ته هم ډیر تللی وای، خو هغه د باران په سوا باندې چې دی زخمیان شوله نو نسوای کولای چې دی د خارجي مارکیټو ته ورسیږي. نو زموږ صادرات هم بلا ودرېدل او کدا چې نو وای انشاءالله زموږ صادرات 60-70% ته زیات پیدا کاوه در پروش کال په پرتله باندې.
دا سی ویل کیږي چې پاکستان د کندهار انار په خپل نوم نور هیوادونو ته صادروي.
دا معلومه خبر ده چې زموږ انار پاکستان هم نور هیوادو ته استي، هندوستان هم استي، په دې کې هیڅ شک نشته چې دی بیا له پیاز جلا کې کین کی. خو البته دی د کارګو د غلری سولتونه زموږ په افغانستان کې د کارګو سولت نشته چې موږ د خپل د اواد لاري باندې انار واسطو پرس کوس جرمني ته چې دی هم موږ په ډیر مشکلاتو باندې پر ایران باندې یا پر دې خوا باندې جو نو که موږ کارګو ولرو زموږ انار به خول راسن واغه ملکو ته دی. نو ان شاء الله موږ سش کال د چین سره دا دغه کړی دی چې اوس په دغه یو څلور پنځه ورځې کې زه د کابل ته تللی وم، دغه سره مخبرې وکړلې چې زموږ وزارت زراعت او تجارت د دې سره هغه مایده امضا کی چې زموږ تجارتي اړیکې د دې سره الهسي. نو کال د پاره به ان شاء الله زموږ انار چین ته هم لاړ شي.
د کندهار د سوداګرۍ د خونې له مشر نصر الله زهیر سره مرکوه.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گذن په ناروغۍ باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغۍ مخنیوی.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا و فعلاً د ازادۍ رادیو او ریډیو امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه چې کله د ازادۍ رادیو خبرونه د ماخام په 2 بجو پای ته ورسیږي پیلېږي. د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د خبرونه اوریدلی شئ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شورا په یو ورځنۍ لوبه کې لسم مقام ته پورته شوی دی. د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې که د افغانستان ټیم راتلونکي یو کال خپل ځای وساتي او نور لوبې هم وګټي نو په 2013 کال کې به د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزي په دې اړه د کرکټ د نړیوال شورا بوبخی د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د نړیوال د کرکټ نړیوال شورا د دایمي غړیتوب د حاصلولو لپاره د افغانستان د کرکټ ټیم څومره مسابقې باید وګټي.
دا صرف د دوو هیوادونو ترمنځ یو سیریز دی چې هغه مشتمل په 15 ونډو او 2 ټی 20 دی. اما په دې سره چې موږ داسې یو پول ممبر ته مات ورکو پر دې فکر نور هم پرمختګ کیږي. په دې سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې هغه پوینټونه یا د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې د لپاره چې کوم هدف ټاکل شوی دی چې دوی به څنګه کولای شي چې د کرکټ د بین الملي شورا عضویت ترلاسه کړي دا هغو پر مخلور باندې بل یو قدم یا تګ دی چې موږ یې کوو. نو نور هم خپل هدف ته نږدې کوي په دغه سره که موږ دغه په دې وتوانېږو چې دغه سیریز وګټو یا د اکل دوې نورې سیالۍ وګټو یعنې پول ممبر ته ماته ورکړو هغه کومه کریټریا چې موږ ته د کرکټ د بین الملي شورا د خوا سره نو د هغې دپاره یو بل قدم د مخ پر وړاندې شي انشاءالله. بل
افغانستان ټیم چې اوس لسم مقام ته راغلی دی څومره نورې لوبې په کار لري چې بالاخره هغه د آی سی سي فول ممبر ترلاسه کړي؟ دا خو موقتي ممبرشپ دی، کېدای شي چې مثلا که لوبې وبایلي بېرته به راکته شي. نو څه فکر کوئ څومره لوبې نورې باید وګټي چې ځای یې پوخ شي؟
رینکینګ هغه یا د ردیف یو موضوع ده چې باندې لسم مقام قرار لرو اما اصلي ګول یا هدف چې موږ د فار دی هغه فل ممبر شپ دی هغه تنا دان دی چې اوس موږ دغه شالي د تو عمر په دغه کې ته بنې موږ شورا اوس بیا تر لاسه کوو دغه تر نورې کرسیا وین تا یا نور تکرار هم چې هغه په دننه هوا د کرکټ په ملي هغه میدانونو جوړول دي او خپل کورنۍ کرکټ په پښو درېدل او په مجموع کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرمختګ د دغه هېوادونو سره لوبې کول ان شاء الله د امیدوار یم چې د 2018 او 2018 پورې به د کرکټ د بین المللي شورا اعتماد هم په ځان باندې نور زیات کړي چې بالاخره موږ دایمي عضویت یا غړیتوب د کرکټ د بین المللي شورا و
او افغان ټیم به تر څه وخته پورې په اماراتو کې پاتې کیږي
پوښتنه دا چې تاسو وایئ چې څومره وخت به دلته اوسېږو موږ به انشاءالله ولادي سم د جنوري پورې دلته په امارات کې چې په لسم د جنوري به زموږ اخرنۍ شل اوریزه سیالۍ وي
د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلی سره مرکه و وړاندې په خبرونه کې مو واورېدل چې د افغانستان حکومت وایي کابل به د راتلونکې میلادي میاشتې په پیل کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د څو اړخیزې غونډې کوربه وي د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان پاکستان چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزه کمیټه په کابل کې لومړنۍ غونډه کوي او ویل کېږي چې دا کمیټه به په دې اړه چې د سولې بهیر په څه ډول مخته لاړ شي یوه جامع کړنلاره جوړه کړي
که از طرف دولت افغانستان